د مازدیګر څلور بجې د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته هر کله قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلې وایي دوی د انتخاباتو په وروستیو لانجو کې همغږي دي. په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو په اړه د امریکا له غبرګون څخه خبریږئ. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیک لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په کابل کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شوي دي. په بغلان کې په یو ترافیکي پېښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. او اعتراض کوونکو نن د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې پارلمان ته ورتلونکې لار وتړله. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د خبرې په تاییدولو سره وایي چې دا پیښه نن سهار په 19 امنیتي حوزه کې د نامعلومو کسانو لخوا شوې ده. د دفاع وزارت مرستیال وایند فوات امان نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
افراد ناشناس که سوار بر یک موتر بودند و از سمت پلچرخی به سوی کابل در حرکت بودند، زمانی که موترشان به نزدیکی مرکز تعلیمی نظامی کابل یا کیم پی سی میرسد، دو بمب دسی را که در داخل یک خلیته جاسازی کرده بودند در نزدیکی قراول اول کیم پی سی پرتاب کردند که در نتیجه انفجار این بمب‌ها چهار تن از منصوبین دلیر اردوی ملی افغانستان به گونه سطحی زخم برداشتند.
تر دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویلو چې په دې پیښه کې پر څلور سرتیرو سربیره یو ملکي وګړی هم ټپي شوی دی. د دې پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او نه کومې ډلې مسؤلیت اخیستی دی. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قوماندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو او رود ته د لوېدو له کبله رامنځته شوې ده. دغه پیښه د بغلان ولسوالۍ په ګرداب سیمه کې شوې ده. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. ښاغلی بشارت زیاتوي چې ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو تر دې وړاندې تر ډېره د افغانستان په بېلابېلو ترافیکی پیښو کې موټر چلوونکي په تیز رفتاری او بې احتیاطۍ تورن شوي دي. اعتراض کوونکو نن د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې پارلمان ته ورتلونکې لار وتړله. دوی وایي تر هغه به د پارلمان غړي دننه نور پرېنږدي چې تر وخت مخکې انتخاباتو ږغ ونیسي. نن د نومبر 13 په تبلیسي کې د روانو اعتراضونو څلورمه ورځ ده. اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پارلمان له مختلط څخه متناسب سیستم ته د انتخاباتي نظام د اړولو په برخه کې د اساسي قانون تعدیل رد کړ. د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا مظاهرې د قوانینو تر محدودې اوښتې دي. میک دانه دی ویل سوي چې د پارلمان ودانې لا مخ څخه د دغو اعتراض کوونکو د لری کېدو په اړه به اقدام وسی کڅنګ. لوی دي زو ډیپلوماټان اندیشنه شو دلی چې شاید د اعتراضونو په تاریخوالي واوري. د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې د نوامبر پر 18 د ګرجستان د حکومت سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه غوښتي چې آرامي او د درناوي وړ مذاکرات پیل کړي. په ګرجستان کې د اروپای ټولنې پلاوی او هم د امریکا متحده ایالاتو سفارت په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې په اساسي قانون کې د تعدیلات د تصویب په اړه د پارلمان د ناکامۍ له کبله د ګرجستان ټولنې د لوی برخې ژوره مایوسي مني. معترضان ادعا کوي چې مختلط انتخاباتي نظام د ګرجستان د واکمن ګوند په ګټه دی. بلخوا په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په نتیجه کې د راپورته شوي اعتراضونو له کبله په دې هېواد کې کړکیچونه لا هم په لوړه سطحه دوام لري. له تیرو درې ورځو راهیسې لسګونه اعتراض کوونکي په ټول هېواد کې لارو کوڅو ته راوتلي دي. چارواکي وایي په دې اعتراض کې شپږ تنه وژل شوي چې درې معترضین، دوه امنیتي سرتیري او یو بل امنیتي ګارد دی. خو راپورونه وایي ښایي دا شمېره نور هم لوړوي. په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله دا اعتراضونه راپورته سول. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شارونو ته خپره شوی دي، تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی دی. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پر اون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به فلون بانک
دی وای یو بانک ته اور اچول د خلکو نه، بلکې د اشرارو کار دی. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي غندلې ده. د سپینې ماڼۍ په پرونی اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ ښودل سوی دی. او په هنګ کنګ کې د پولیټکنیک پوهنتون انګړ اوس هم د پولیسو په ماسره کې دی. پولیسو د شپې مهال سلګونو حکومت ضد مظاهره کوونکو سره لاس او ګریوان و. پولیس افسرانو نن سهار ویل چې د لسګونو هغو اعتراض کوونکو پر ضد چې د تیښتې هڅه یې کوله اوښکې بایوونکی ګاز ربړې مرمۍ او لرګو څخه کار اخیستې دی. معترضانو له څو ورځو راهیسې د دغه پوهنتون انګړ په خپل کنټرول کې نیولی دی او یو شمېر اعتراض کوونکي نیول سوي هم دي. پولیسو ویلې اعتراض کوونکي کولی سي د پوهنتون له انګړ ووځي خو له هغوی څخه یې غوښتي چې وسلې پر مځکه کښېږدي او ماسکونه لرې کړي. هنګ کنګ له شپږو میاشتو راهیسې د حکومت ضد مظاهرو شاهد دی. معترضان پر هغه څه غوسه دي چې دوی یې د پیکینګ لخوا د هنګ کنګ محدودیت بولي. د خبرونو پای.
سمو غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. د ګلبدین حکمتیار او عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ټیمونه وایي چې د رایو د بیا شمیرنې په لانجه کې د دوی دریځ یو دی. ځینې څارونکو بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې بهیر له دوی سره له سلام مشورو پرته پیل کړی، خو کمیسیون دا ادعا ردوي.
د ولسمشری ټاکنو نمایندانو استازي راغلي وو، دوی ته مو د هماغه اختلافونو وضعیت په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
په نورو موضوعاتو کې د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او د پکتیا په ګڼ شمېر سیمو کې د غرونو او ځمکو پر سر جګړې روانې دي. په یو راپور کې د دې جګړې عواملو ته کتنه کوو.
ځینو قومي مشرانو یا ځینو د خانانو کورنیو چې هغوی به هلته ګټه وه، دوی دغه جګړو ته د قوم په نوم، د خیل په نوم او د قبیلې په نوم لمنه وهلې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو په ایران کې د سوله ییزو اعتراضونو پر وړاندې د ځواک کارول غندلی دي. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپروو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو شان نظر لري. د دې انتخاباتي ټکټونو غړي وایي چې دواړه لوري د انتخاباتو د برخلیک په اړه سلا مشورې سره کوي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړو په اړه دریز یو دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل پریکړې یوازې د قانون او د کمیشنرانو لخوا د جوړو شویو طرزالعملونو په رڼا کې کوي. امید ظهیر مل په دې اړه د راپور راستولی.
د افغانستان د انتخاباتو د کړکیچ په دوام تیره شپه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی او خبرې یې سره کړي. خغلی عبدالله په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي، په دې لیدنه کې دواړه لوریو د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د افغانستان په وروستیو سیاسي بدلونونو او ستونزو بحث کړی دی. اوس د دې انتخاباتي ټیکټونو غړي وای دواړه ټیمونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو شان نظر لري. د حزب اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي همایون جریر د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د عبدالله او ګلبدین حکمتیار په کتنه کې د انتخاباتو د وروستي کړکیچ په علاج بحث شوی دی، خو ښاغلی جریر په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي.
تر اوسه د دواړو ټیمونو ترمنځ د ائتلاف په اړه بحث نه دی شوی، مګر یو ټکی روښانه دی چې د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو نظر لري.
د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر تحریم کړی او خبرداری ورکړی که رایو شمیرنه دوام وکړي دوی به له نورو لارو ګټه واخلي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي په انتخاباتو کې د روڼتیا او د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ښاغلي عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو ترمنځ فکري یووالی شته او دواړه لوري په دې سلا شوي چې د تقلب مخنیوی وکړي. د د دې ډلې یو غړي نور رحمان اخلاقی ازادي راډیو ته وویل د دې ارتیا احساسیږي چې دواړه انتخاباتي ټکټونه لدی هم نګدي همکاري ولري.
د اوس لپاره زموږ مشترک هدف د انتخاباتو د قانون او طرز العملونو پلي کول او لدی مخنیوي دی چې یو متقلب د افغانستان پر راتلونکي حاکم شي. د اوس لپاره همدا مشترک هدف دی، خو نورې موخې هم لرو.
دا په تیرو دوو اونیو کې دریم ځل دی چې د ثبات او همپالنې اصول او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو مشران یا هم استازي سره ګوري. دواړو انتخاباتي ټکټونو مخکې لدی دراوي د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر هم تحریم کړی و. خغلی عبدالله پرون د انتخابات خپلواک کمیسیون ته خبرداري هم ورکړ که دراوي بیا شمیرنه ونه دروي په افغانستان کې د بحران د راتلو مسؤلیت به یې پر غاړه وي. عبدالله عبدالله چې په روانو ولسمشرۍ انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي ګوند کاندید دی، دغه شانې د اعتراضونو د پیل په اړه خبرداري ورکړ. خو د دې ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور یې په ځواب کې په خپله رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل، هیڅوک نه غواړي چې لارو کوڅو ته راووزي او نه دې هم څوک دا ډول فکر کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د خغلی عبدالله د څرګندونو په غبرګون کې ویلي خپل کارونه د قانون او جوړ شویو طرز العملونو پر بنسټ مخته وړي او که چیرې د دوی د کارونو مخه نیول کېږي د حکومت مسؤلیت ده چې په دې برخه کې مداخله وکړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
لبل خواد پر انتخاباتو د څاری او شمیر بنسټونه وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر دوی ته له قناعت ورکولو پرته پیل کړی دی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټولو څارونکو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو استازو ته په دې اړه کافي معلومات ورکړي دي. فیروزی عزیزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او د تفتیش پروسې په اړه د څارونکو بنسټونو انتقاد. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ ایتوا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو بیا شمیرنې او تفتیش پروسې لپاره د یو منظم پلان له درلودلو پرته دا پروسه پیل کړې ده. د دغه بنسټ اجرایوي مشر حبیب الله شینواری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ستونزه دا ده چې کمیسیون څو کار نه دي کړي. یو خو دغه شمیر محلونه چې ما وویل 2024 محلونو په اړه د نوماندانو قناعت نه دی ترلاسه کړی، یو مسله. دویم کار دی د افغانستان خلکو ته د بایومیټریک شوي رایو شمیر نه دی معلوم. او درېیمه مسله، کمیسیون له بده مرغه ضعیف مدیریت له کبله باندې تر اوسه وخت او پلان نه دی جوړ کړی چې موږ لومړنۍ پایلې په کوم نیټه باندې اعلانوي. موږ د حل لارې خواته نه ځو، موږ له بده مرغه یو بحران خواته روان یو چې پایلې به یې منفي وي.
خغلی شینواری وایي دغه کمیسیون دی زر تر زره له خلکو سره د انتخاباتو پروسې د شفافیت لپاره اړین او ټول مهم معلومات شریک کړي. له دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې پروسه به مخکینۍ ستونزې حل نشي کړای. د دغه بنسټ سرپرست محمد نعیم اسخری
د
رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې دویم ځل پیل هغه پخوانۍ ستونزې حل نشوي کړای. لامل یې دا و چې کمیسیون باید د هغو 300 رایو په اړه د رسنیو او څارونکو بنسټونو په اړه معلومات ورکړی وای او د طرفینو قناعت یې ترلاسه کړی وای او بیا یې دا پروسه پیل کړی وای. خو کمیسیون د څارونکو بنسټونو او رسنیو د حضور پرته دا پروسه پیل کړه.
ښاغلی اصغری وایي د انتخاباتو کمیسیون باید زر تر زره د 300 رایو په اړه خلکو، څارونکو بنسټونو او انتخاباتي ټیمونو ته معلومات ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون له لوري د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه ځکه وځنډول شوه چې د ولسمشرۍ یو شمیر نوماندانو یې په اړه اعتراض درلود او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه بهیر تحریم کړ. دغه بهیر له درې ورځني ځنډ وروسته پرون بیا پیل شو چې لا یې هم پر وړاندې تحریم او اعتراضونه روان دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات وایي دوی د بیا شمیرنې د بهیر تر بیا پیل دمخه په دې اړه غونډو او بحثونو کې کافی معلومات وړاندې کړي او د اعتراض کوونکو اندېښنو ته ځواب ویل شوی دی.
مونږ ټول هغه بنسټونه چې دوی سره اندېښنه وه دوی ته موبایلونه ورکړي وه تر څو دوی په دغه پروسه کې زموږ سره ګډون ولري او د ډېری سیاسي احزاب او د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو استازي راغلي وو. دوی ته مو د هماغه اختلافي موضوعاتو په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او د دغه موضوعاتو په اړه مو ټول هغه تیاره اړخونه ورته روښانه کړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکاري غوښتنه وکړه.
د ښاغلي سادات په خبره دا مهال د هیواد په لسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. میوند قلوردوی په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړی دي. د 215 میوند قلی اردو چارواکي طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر هم ورکوي. د څو هم ځل دی چې دولتي ځواکونه په مرجع ولسوالۍ کې له طالبانو څخه سیمه نیسي خو بیرته یې خوشې کوي. خو دا ځل د میوند قلی اردو قمندان وایي چې په شابه نشي. الیاس دایید له د قلی اردو له قمندان سره خبرې کړې دي او پر بنسټ یې د راپور برابر کړی.
د 215 میوان کول اردو کمانډان تورن جنرال زبی الله محمد وایي د لشکرګاو نه دلیل خو د مرجی د مرکز په لور عملیات پیل کړی دي چې 15 کیلومتره پر مخته کړی دي. شاغلی محمد ازادي رادیو ټول د عملیاتو پرون پیل کړی دي او تر دې د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوی. هغه طالبانو ته د تلفاتو خبر هم ورکړ.
یو ضربه پرونی جرا شو، یو ضربه لس بجې نن جرا شو چې پاریو کې څلور نفر دښمن مړ لري او مونږ ایس نو مقاومت سره تر اوسه پورې مخامخ شوی نه یو. فقط مونږ ټول احتیاط د ملکی خلکو د ساتنو په خاطر باندې او د دښمن د ماینونو د کشفولو او خونسا کولو پروګرام روان دی.
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي رادیو ته د 215 میوان کول اردو د کمانډان ټول خبرې رات کړې. دا څوم ځل دی چې حکومتي مسولین د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې عملیات کوي او د سیمو تر نیولو وروسته هغه بیرته خوشی کوي. د 215 میوان کول اردو کمانډان زبی الله محمد ول دا ځل بنول کې دونکو سیمې ساتي او هغه به ګنج شمیر سرتیر ځای په ځای کوي چې د طالبانو لول کې وزي.
د مرجع خلکو ته اطمینان ورکوي تر هغه ځای پورې چې امکان وي، دا هغه پورې چې مونږ کولای شو سره ساحه تصفیه کوو. د دښمن ځالیو پروګرام دی چې باید ټول په مرجع کې محو شي. په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو که مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو. اوس مونږ خپل کنډک جستامونه د امنیتي او دفاعي موجود دی په مرجع کې چې انشاءالله کولی شي تامین د امنیت وکړي.
اوس چې هوا سړه سوې ده جګړه هم کمه سوې ده. کتونکي وایي حکومت ته چې ډول ډول امکانات هم لري پکار ده چې د موکې نه استفاده وکړي او هغه سیمې چې په تیرو څو کلونو کې د لاسه وتلې دي بیرته ونیسي او د ساتلو دپاره یې هم کلک تدابیر اختیار کړي. مدیریستی د ازادي راډیو هلمند.
په پکتیا ولایت کې د ځمکو او غرونو پر سر د قبیلو او کلیو ترمنځ وخت نا وخت جګړې کیږي چې ښکېلو اړخونو او ملکی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه هم پکې اوړي. خو دا جنگونه ولې او څنګه پیلیږي او د حل لارې کومې دي؟ په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په یو راپور کې د دې جګړو عواملو ته کتنه کړې.
په پکتیا کې د سمکو غرونو په سر جنگونه چې ډېر وخت لزنی او ماليزي نو سره هم ملوي انوې موضوع نه ده، بلکې ل پخواري سي په پکتیا خوست او پکتیکا کې د مشتو قابلو او کلی ترمنځ رامنځته کیږي. خدا چې د چکړې ولې رامنځته کیږي د پکتیا دولتي شورا غړی تاج محمد منګلی پړوي.
دوی د همدغه فقر غربت بیکاری د لمانځه وړلو لپاره د ځنګلاتو د ملکیتونو پر سر دوی شخړې کوي.
په پکتیا کې د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل بیا د یادو جنگونو تر شا د یو شمېر حقوق قومي مشرانو لاس پولیس چې غواړي خپل شخصي ګټې پکې خوندي کړي. نوموړی د جلغوزیو او د ځمکو د قیمتونو پورته تلل هم د جنگونو د ډېریدو لامل بولي.
ځینې قومي مشرانو یا ځینې د خانانو کورنیو چې هغوی به هلته ګټه وه دوی دغه جګړو ته د قوم په نوم، د خیل په نوم او د قبیلې په نوم لمنه وهلې ده.
د پکتیا په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د غره په سره د منګلو او خروټو ترمنځ جګړه یوه له هغو خونړیو جګړو شمیرل کیږي چې له تیرو څو کلونو راهیسې روانه ده او تر دېرشو زیات کسان پکې له دواړو خواوو وژل شوي دي. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت بیا د دغو شخړو تر شا د ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس پولیس چې په وینا یې د امانزم د لمنځه وړلو په موخه د کلیو او قبیلو ترمنځ نفاق ته لمن وهلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مداخله دي ګاونډي هیوادونو د استخباراتو دي چې هغه په مختلفو اشکالو باندې غواړي چې دلته نظم خلل سي.
خو آیا دغه جګړې د حل لار هم لري؟ لیکوال او ډاکټر عبدالهادي حماس ازادي راډیو ته وویل چې د قومونو او دولتي ادارو ترمنځ یو ګډه کمیټه جوړه شي چې د ځمکو او غرونو په سر راپورته شوی ټول جنجالونه په نخښه او په ګډه ورته د قانون او یا هم د نرخ له اصولو سره سم د حل دایمي لارې غوره کړي.
بنیادی حل لارې دا ده چې په حکومت باندې، محاکمو باندې، شاروالي باندې، ځدخل قومونه او د دې په منځ کې منځغړي قومونه د دې نه چې یو کمیټه جوړ شي او دوی مشترکه پریکړه وکړي شاروالی د دوی لپاره مثلا زمکی بیل کی محکم په دې لپاره یو سند جوړ کی او بل اخره حکومت مجبور مکلف سی چې دې په پلی کولو کې دواړه قومونه دې ته اړ کی چې مثلا د دوی ترمن د شخړه هواره سی.
د رسمي سرچینو د معلوماتو لمخې د محل د پکتیا په ززی اریوب سمکنیو ډنډ پټان جانی خلو شواک وزی زدرن د خوست په مساخلو قلندر نادر شاکوټ ګوربزو تڼیو سپیره دوه مند او د دې ولایتونو په یو شپږ نور ولسوالیو کې لوی وړې شخړې موجود دي چې تر اوسه ورته دولتي ادارو او قومي جرګو د حل لارې نه دي موندلې. د نظر خوندان بیا ملکی او نظامی ادارې مکلف بولي چې د دې جګړو د زنی او ملي زیانونو د مخنیوي په هدف د جګړو د ښکلو خو درنی وسلې راټولې کړي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې په نورستان ولایت کې د هغه لرغونی بان په اړه یو راپور لرو چې په ځینو افسانو کې عمر څو زره کاله خودل کیږي.
دغه تاریخي بخش تقریبا څلور زره کاله قدامت لري. ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانی آثار پکې دي.
په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه لرو او ردو تیرا سره اوسی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سمیع الله همدرد له لشکرګات څخه لیکي د هلمند په اکثرو ښوونځیو کې کتابونه نشته او د ژمي لپاره هم بخاری او نور وسایل نشته. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي کوم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خپله خپلواکي وساتي او چاته په خپلو کارونو کې د مداخله اجازه ورنکړي. اسدالله اندړ له زابل ولایت له میزان ولسوالۍ نه لیکي د هلمند د مرجې ولسوالۍ په عملیاتو کې باید د عامو ولسي وګړو مرا خیال وساتل شي. اوبخي خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي په هلمند کې وسلوان غل زیات شوي دي هله ده چې حکومت یې مخه ونیسي. او خان محمد اسلامیار د نادلي ولسوالۍ څخه لیکي د هلمند په نوزاد، موساکله، سنگین، کجکی او باغران ولسوالیو کې یوه مخابراتي شبکه هم کار نه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندر په نوم څلور زره کلن بڼ شته دی چې په زرګونه جریبه ځمکه کې قدرتي آباد شوی دی. دا باغ تر اوسه د قومي تړو او نغو په وسیله ساتل شوی دی. دا او د باغ په اړه د ته ورته نورې خبرې روحالله انوري په یو تفصیلي راپور کې راټولې کړي دي.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا څلور زره کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربون نه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني نو فکر به وکړي چې څلور زره کاله وړاندې دا ذخیره لختی او د شرابو جوړولو زی څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامې قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سې لکشن د املوکان دي. څه کال د انار بیخین د شند خراب شو، مرز ولګې ده او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور ښه پرېمان لرو. خو
قومی مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې، نو د باغ پر میوو د لګېدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایرېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې، نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خود یو ځای دلته پروګرام نومېږي، دا غذای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوخته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړونکی به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو غوا واخلئ.
د نورستان د سپین ګیرو په خبره، د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغه خود دل کیگی، او د میزان میشتې په وروستو کې ناغه ماتیگی. نورستانیان وای د دومره ستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاري نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربن دې د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي. که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
متحدو ایالاتو په ایران کې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې د ځواک کارول او د ډله ییزو ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي غندلې. د ایران لسګونه ښارونو کې خلک وروسته له هغه واټونو ته راووتل چې د پنجشنبې په ورځ حکومت د تیلو بیې لوړې کړې. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د امریکا متحدو ایالاتونو په ایران کې د مظاهرچیانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدمتونو پرچاوی وغندله. سپینې ماڼۍ په هغې اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې، له سوله ییزو اعتراضونو د ایران له خلکو ملاتړ څرګند کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې موږ د اعتراض کوونکو په وړاندې د وژونکي ځواک کارول او پر ډله ییزو ارتباطاتو د سختو محدودیتونو لګول غندو. دا اعلامیه درې ورځې وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیې ولګول او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان وکړ. حکومت په میاشت کې د شپېتو لیتره تیلو بیه نیمایي زیاته کړې او له هغه وروسته د هر لیتر بیه دوه برابره زیاته کړې ده. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو په ترڅ کې چې سلو ښارونو ته خپاره شوي، لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی دی. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر لسګونه تنه ښودل شوی دی. د ایران فارس خبري آژانس د راپور له مخې د مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا زر تنه نیول شوي دي. دغه راز ویل کېږي چې د ایران د پلازمېنې تهران په ګډون د دې هېواد په ډېره برخه کې تر اوسه د انټرنیټ خدمتونه بند دي او خلکو ته لاسرسی نه لري. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئي پرون پرته لدی چې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شو کسانو یاد زینو زیونه دی ویجاړېدو یادونه وکړي. اعتراض کوونکي اشرار بلل
آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره.
خامنئي ویل د تیلو د بیو د لوړېدو لپاره د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي.